نزدیکان اسارت خود را روی همین امواج آغاز میکند. در برنامه بعدی رادیو آزادی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمیع، با تاسو ستوری مشی. په افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړې هم دی. د دواړو لورو ترمنځ د خبرو امکان شته. پردې او ځینې نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. محب وایي د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، پرون د امریکا له نیشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society but
کسول داسی وش چې د ټولنې یو برخه پکې وي او بل دښمنه کړی جګړه به دوام وکړي، نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. خاغلی محب ویلی یوازې باید له طالبانو سره چې په افغانستان کې د جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه مخالفت څرګند کړی و. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریس چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په ماسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د تاس خبري آژانس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیز تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو، او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي در کړی ده. د تاس خبری آژانس د خبر له مخه حامد کرزي د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي و چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وستی. اشرف غنی پرون په ار کې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او والیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړه. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه 8 حملې وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هیواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو د دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د له منځه تلو مخنیوی وکړي. روحانی پرون ویل د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ییز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنی تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. رویترز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دوو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې 9 تنه مړه او شاوخوا 400 تنه نور ټپیان شول، د ماښام اتو بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبی ښار ناصریه او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو او د فساد، بیکاری یا عامه ناڅیزو خدمتونو د برېښنا د پرلپسې پارچاویو او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات په 2020 میلادي کال کې ترسره شي. ولادیمیر پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیې تور پورې کړی و چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خو د خندا وړ دی. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي په راروانو انتخاباتو کې هم مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. د خبرونو تفصیل مو که به هم غوښتي وي ویل ولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې د طالبانو له استازو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي هم په اسلام آباد کې دی. آیا دواړه لوري به بیا سره وګوري؟
افیشلی خو دا مذاکرات کې دی صدر ټرمپ درولی وی، خو که دا وشي چېرته نو دا به زیم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو وي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو یو شمېر کاندیدان یوازې د بایومیټریک دستګاو پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي، خو د دولت ساز ټیم بیا وایي
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي، اما په دغه ډول بحثونه چې دوی کوي بې اعتمادي ایجاده یو غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو له رایې سره جفاس.
د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي، خو د غزنی یو شمېر اوسیدونکي یوازې د سیمې بیرته نیول کافي نه بلکې ساتل مهم بولي.
هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوسته فعال شي. په هغه صورت کې که دوی منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ایران په باب به واورئ چې د ایران شورای نگهبان د هغه هیواد تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې ماهیروئ. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته، د افغانستان د سولې د درول شوو خبرو موضوع ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. اسلام آباد کې هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هلته دی. دا چې د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه پورې نه پړاو خبرې ترسره کړي دي، آیا د بیا کتنې امکان شته؟ په دې باب مو په دې اړه مو د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د یو خبریال نظر هم اخیستی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې په دوحه کې د وسله والو طالبانو ویان سهیل شاهین هم تایید کړی وه چې پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه اسلام آباد ته روان شوی دی. فرشته جلزه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټوټر پاڼه لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلی دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټوټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوې دي. په بیان کې لیکل شوی چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلی دی. دا لا رسما نه ده تایید سوی چې خلیلزاد به په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره ګوري کنه، خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبریال شیخ حسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلیلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې دی د ملاقات خلیلزاد سره بهشکه چې دی هغه پبلیکي نه ولې چې هغه څنګه آفیشلی خو دا مذاکرات کې دی صدر ترامپ درولي وي، خو که دا اوشي چرته نو دا به زیم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو وي.
خو پاکستان ته د خلیلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسله خبرې وکړې. ترامپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي بلته خبرې به د هغه بحث ادامه وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس یې نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلیلزاد سره هم کتنې ته حاضر سي. کله چې اسلام آباد ته د وسلوالو طالبانو د استازو تګ خبر خپور شو، د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي، خو د سولې په هره پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ وي نتیجه نسي ورکولای.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو سرچینه هم وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد به په پاکستان کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. یو شمېر پاکستاني رسنیو هم دا خبره کړې ده، ویلي د طالبانو د پلاوي او زلمی خلیلزاد ترمنځ شخړې په اسلام آباد کې کتنه وشي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره وګوري. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل. یو شمېر پاکستانی رسنیو هم ورته خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو ویلي چې د طالبانو پلاوی ورته ویلي چې له زلمی خلیلزاد سره ویني. زلمی خلیلزاد روانه وري د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د زلمی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته ویل چې له طالبانو سره د افغانستان د خاص استازي زلمی خلیلزاد د کتنې په اړه څه نشي ویلي. رویټرز خبري اژانس په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د یو ویان د ایمیل پر اساس په دې اړه راپور ورکړی. خدای نه دی ویلي چې شاغلی خلیلزاد به نن هم په پاکستان کې پاتې شي او کنه، او یا به د طالبانو له پلاوي سره وویني او کنه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویندوی ناجی انوري ازادي رادیو ته وویل
موږ د ټولو خپلو منطقوي او بین المللي همکارانو څخه مننه کوو چې په دې اړه باندې هڅې کوي، مګر دغه حتی باید د افغانستان د سولې پروسه تاثیر په منفي توګه باید تاثیر لاندې رانوړي. یعنی موږ د ټولو خپلو بین المللي او منطقي همکارانو څخه هیله مو ده چې دا پروسه تسهیل کړي.
له طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو تر لغوه کېدو وروسته دا د سیمې هیوادونو ته د طالبانو څلورم سفر دی. وړاندې طالب استازو روسیې، ایران او چین ته سفرونه کړي وو چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلی بهیرې د بحث له موضوعاتو څخه وو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن د دې پروګرام وارده به هم د ولسمشری د تیرو انتخاباتو پر موضوع پکې خبرې کوو. خو په همدې موضوع کې به هم تم کې ګوډه ولسمشری د تیرو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان یوازې د بایومتریک د زګاو پر اساس د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان ټینګار کوي. یو شمیر کاندیدان پر یو بل تور پوری کوي چې د دوی په ګټه په دې انتخاباتو کې درغلي شوی. د ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام پرون ادعا وکړه چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي او ثبات او همپالنې ټیمونو په ګټه پراخه درغلي شوی ده. بلې خوانه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومتریک رای د منلو وړ دي. تفصیل نجس صفی اوروي.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نوماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رای ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
ادعا کېږي چې څه باندې څلورویشت زره رایې په زرمت او 9999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا کنو ولسوالی لري او نه هم ولسوال او ولسوالی له کلونو راهیسې په ګردیز کې دی.
خغلی حکمتیار د ثبات همپالنې او دولت جوړونکو ټیمونه هم په درغلیو تورن کړل او ویل چې پرته له بایومیټریک رای ورته د منلو نه دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
ټیم تدبیر و توزیع حتی یک
زموږ ټیم آن یو رای هم نه مني چې بایومیټریک نه وي. هغه رای چې بایومیټریک نه وي جعلي او تقلبي دي او له ټاکلي مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هم مهاله بل نوماند عبداللطیف پدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
بحران
دا یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوری چې بری اعلان کړي بل لوری به یې ونه مني.
د دولت جوړونکي ټیم بیان جاوید فیصل د بایومیټریک رایو په تړاو څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پرېکړې ملاتړ کوي. ښاغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه دوستان که شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. اما په دغه ډول بحثونه شیدې کوي د اعتمادي اجازه یا غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوه تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی، ځکه چې د افغانستان خلکو دي چې رایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې ټیم څخه حمایت کړی و او هرکلی یې کړی و.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت دپاره هغه څه چې زموږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دوی دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هیڅ هم
د ټاکنو کمیسیون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2 میلیونه یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لویو خارونو کې د اف ام په 0.5 په صفه اواز اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شاید ټاکنو ته د غربي پروسی نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خبرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر د 2 نیټې تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلیو غنی او عبدالله ترمنځ دوم دور ته لاړ شي، خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربېره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوې چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلوماټ د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلوماټ وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالی مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي کنه په تور لیست کې به داخل شي، او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلوماټ په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
د غزنی ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې پیل شوي پوځي عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ډېرې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیسي. خو د غزنی یو شمېر اوسېدونکي بیا یوازې د سیمو بیرته نیول کافي نه بلکې ساتل مهم بولي. حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دا غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به روان پوځي عملیات دوه میاشت نور هم دوام وکړي تر څو د دولت له لاسه وتلې ځینې سیمې بیرته ترلاسه کړي. د غزنی والي وایي په پام کې لري چې په دغه دوه میاشتو کې د له لاسه وتلو ولسوالیو له جملې څخه درې ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي. وحیدالله کریمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل موږ قدم په قدم د غزنی د تامین لپاره مخ په وړاندې روان یو.
تر اوسه پورې موږ په خپل عملیاتي پلانو کې کامیاب روان یو، ښه دستاوردونه لرو او نور هم دوام ورکوو، ولې هر پلان د موږ په یوه خاصه مقطع زمانی کې عملي کېږي چې ما ځکه درته دوه میاشتو یاد کړي چې په دوه میاشتو راتلونکو دپاره هم موږ انشاءالله د دوو حتی درې ولسوالیو د تصفیه او د تصرف پلان آماده کړی دی چې انشاءالله آغاز شي او عملا به انشاءالله سر ته ورسي.
دا دغه ولایت امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وایي په دغه ولایت کې د امنیت ځواکونو ترمنځ د شیام ژغی لامل زیات پرمختګ سوی دی. ازادي راډیو ته وویل وسم د غزنی د جغتو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې زموږ ګډ ځواکونه په پوځي عملیاتو بوختې. هغه زیاتوي دغه پوځي عملیات په دوام کوي تر څو خپل ټاکلی هدف ترلاسه کړي.
موږ په مکمله توګه د وردې ملي امنیت ملي ښه عملګي لرو او د کوم پیشرفتونه چې موږ کړي دي همدغه وجه ده. فعلاً موږ عملیات لرو په جغتو ولسوالۍ کې چې لاره د کیاق او خپله جغتو ولسوالۍ ده، چې هلته د موږ کتاب مشترک امنیتي ملي وردوی ملي پولیس همالته یو ځای عملیات لري.
پا په غزنی کې ډیری وخت پر امنیتي ځواکونو دا پړاو راچول کیږي چې د سیمې له نیولو څخه وروسته دغه ځواکونه بیرته خپلو مرکزونو ته ستانه کیږي او نیولې سیمې بیرته وسلوالو ته پرېږدي. ډیری د نظر خاوندان په دې نظر دي چې دولت باید په ترلاسه سوو سیمو کې امنیتي پوستې او بیزونه جوړ کړي تر څو هغه سیمې د تل لپاره د دولت په ولکه کې پاته سي. شایسته خان غزنیوال چې د غزنی پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لري ازادي راډیو ته وویل د غزنی محله اداره بې پلانه کار کوي، سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او بیرته یې پرېږدي.
کله چې عملیات شروع کیږي له عملیاتو سره سم باید فلان داسې ونیول شي چې هغه منطقه چې د دشمن نه تصفیه کیږي په هغه منطقه کې باید یو بیس یو پوسته فعال شي چې هغه ته امکانات نظامي ټول ورته ورکړي او اکمالات یې وکړی شي. دا چې دوه میاشتې دوی نور هم دوام ورکوي عملیاتو ته، په هغه صورت کې که دوی ځای په ځای باندې پوستې منظم سنګرونه جوړ نه کړي نو دشمن بیا کولی شي هغه منطقې ته راځي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کلونو کې د غزنی ولایت په سلو کې تر نیمایي زیاته سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران شورای نگاه باندې د هیواد د تابعیت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس یې هغو ایرانیو میندو ته چې کله بهرنیو وګړو سره د ودونو په نتیجه کې ماشوم ولري کولی شي ورته د ایران د تابعیت غوښتنه وکړي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
د شورای نگهبان ویاند عباس علي کټ خدایي پرون دا خبر اعلان کړ چې د تابعیت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا څلور میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د تابعیت په قانون کې دا تعدیل دوه واره له شورای نگهبانه رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوي قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د تابعیت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل له مخې هغه ایرانۍ ښځې چې له خارجي نارینه و سره واده کړی وي یوازې کولای سي چې خپل ماشوم ته تر اتلس کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت او همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملي کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خپاره سوي. داسې اټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایراني ښځو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
ستاسو له پیغامونو
جرم د کندهار ولایت سمې دا پیغام دی چې دا درمخه دی ځانونه نه معلومه یي چې وایي زه کامیاب یم بل وایي زه کامیاب یم دین چې پاکي ویږي په ولس کې وچمر د کومه کومه خوا ونیسه مننه.
زابل له ولایت څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام شېږدم. د انتخاباتي کمیسیون هغه خلک چې د دې سره کارونه کړي دي چې د دې سره یا د ورځې یا د دوو یا د درو یا د شپږو هغه ماشومه نه ورکوي چې ورکوي په نیمګړې توګه چې درې زره یې دوه زره ورکوي چې دوه زره دې زر ورکوي یا بېخي جواب ورکوي یا څوک هلته به ولي نه دي اوس خپل قریبان راولي هلته کښېنولي دي د هغو په نامه باندې پیسې اخلي. نو زموږ هیله ده چې دغه نوم د رییس شته او د انتخاباتو د کمیسیون نو د دغه خلکو څخه ویلی ده چې له دغه غلا له دغه شره له چپاولو نور لاس واخلي.
ما د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه زنګ درته والي نوم مې عبد الشکور دی. دغه انتخابات چې اوس وسول دا ډېر سات انتخابات و دغونې درغلي ولا که پکښې کې و چې پر ستدې نوم چې دا د یو پر بل باندې لګاو سره کوي چې درغلي وسو پلانې وسو هېڅ ولاکه کوي چې زه خپله په دا محل کې وم خلګرای ورکه یې سفارایي دې دا مې کړي کوو د ګوچ لګولو د سکره تذکره کته نه دی استعمال شوی. دا سپا دغه کړی دي انتخابات کړی دي اوس دي پر دغه باندې دغه نه سره کې یو وای وای زما رایې لږ دي نو وای زه ناکام یم نو خپل ناکامي دي ومن چې هر یو باچا سوار یو کامیاب سو هغه به وروره د وطن دپاره د خلکو دپاره د ولس دپاره یو ښه خدمت را مخته کړي دوی دي دا نور دغه نه کوي بس والا بد دغه ته دوام تر ورکړي د مسلمانانو په وینه کې بازي سره کوي بیا دغه انسان بحران تاچي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا استاسو څو پیغامونه د افغان بیسی ماته سوا تلش میری لاری مهم دیر پیغامونه راسته ولی دی جعفری لیکی دی سول لپاره دی خلیزات او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د غراز د طالبانو د پلاوی د مشر په ګډون ملا برادر اخوند په ګډون سفرونه پاکستان ته د خوشحالۍ خبر دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي خوشبین وي چې د طالب چارواکو سفر پاکستان ته مثبت پایل ولري او د سولې خبرې بیا له سره پیل شي. کور مودان پیغامونه زخ زیات را هسته ویل خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو د بشري حقوقو د اساسي بشري حقوقو او جون پشيبو کې دوه ونې خبرونه مهيره وي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پرېکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب پرون د امریکا له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل د افغانانو لپاره د سولې پرېکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیه وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوې غونډه کې وویل ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي خو تر اوسه پورې د دې چاودنو د مرګ ژوبلي راپورونه نه دي ورکړل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوري ریاست په روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره وبلله.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یې ویبل خبرونې ته موزه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرزند څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څه خبر خمند دي، ولی داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن پنځه کلن شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کیږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي یا سر وده کوي، وجودي وده نه کوي، سوی شکل په دری په اصطلاح باندې دي. دغه ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه و هغه د دې لپاره نو په اصطلاح یو پایواز چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کومات تللی وي یا بې هوش وي نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړي. دا د دوی لپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغال سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج دا شاقه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمیږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي، باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې په نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمي وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر هغه لید چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په دا چې دغه ډېر ستر بوج ده، یو خود یو مور پایس باندې کا یو سړی د مور دیده یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده چې هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دار ازي چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحری رانه وړی د دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دی بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغ دا نو یو رواني شکنجه ده د میندو پلانونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالن لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځان همداسې
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینې یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم داسې چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلي خبره ده. کورنۍ ټول نه روانشناسان دي، نه معلمان دي او نه ورورجانه د دې تخنیک ماهر خلق دي. زه درته وایم په نوره دنیا کې د یو وګړي په توګه، یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږېدلی دا افغان دی، په هر حالت کې چې که معلولیت لري، که مثلا زخمي دی، که هلک دی، که جلۍ دی، که ښه دی، د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، د لویانو د کنونسیون له مخې، د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې، چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو. لاسرسی څه شی دی؟ لاسرسی ښوونه او روزنه ده، ته مکلف یې دولت چې دوی ته ورکړي. اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروې وکړي چې په کوم ولایت کې، په کوم ځای کې، د کوم دا خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني ما هغه وجه معلومه کی، مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي، د جنگ په حالت کې، د یېرې په حالت کې، د ماینو انفجار په حالت کې، یا امور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي، یا امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار ښځه لپاره په صحت په برخه کې دي، د هغې رعایت ونه کړي، هغه ښه خواړه ونه خوري، هغه مثلا سالمه فضا، آرامش او سکون دا ونه لري، او پاین زمان که د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینه کې ځنه هغه وي، په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي. دا هغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي. بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي. د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی، دا باید په هر زون کې جوړ شي، خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي، راجستري کړي او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یو ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی. دا چې که په یوه هفته کې یو ورزي که په میاشت کې یو ورزي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی، د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی، حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي. بعد هغه نه د دې ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي، ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي، لویان شوي دي، د اتلس کالو څخه اوښتي دي، ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یوځای کې په کابل کې دارالمجانین و، هلته ویل څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلون به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی، دارالمجانین د لبنیانو کور یا د لبنیانو ځای. په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي، د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي، دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه. دوی ته وایي داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره، دا د دولتونو دنده ده، دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي، دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي.
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ سي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي؟
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امتحاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي، او د ابخه د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دي خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لري، دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلي دي، چیرته اوسي، دا باید سروې شي، راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې، حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي، دا باید راټول شي، دا ډیټابیس شي، بیا د دې شمېر معلوم شي، په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي، په بل کې ډېر زیات وي، یو کې ډېر محدود وي، هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي، یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي، یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي. په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د امتحاني توګه باندې جوړ شي، د ماشومان تحقیق شامل شي، تماس د مور او پلار سره وي، ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیاو څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیاو کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري. زه شاهد د یو افغان یم چې د موږ سره کار کوو، څلور زامنې چې یو یې دیارلس، څوارلس، شپاړس، اوولس کلن وو، دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو، ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی، ولې زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو، که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي؟ په دې څوک به کوي؟ دا به په کوڅه کې ګرځي، دا به بربند ګرځي، دا به مړه کیږي، ولې د په ډېرو مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ، بل هېواد کې، بالاخره یو اروپایي هېواد ته، امریکایي هېواد ته لاړ، هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړو چې اوس موږ آسودهی په میاشت یو وره ګورو، نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي، موږ خپل ژوند کوو. نو دغسې یو رواني تضمین دی میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري، د دې پالنه کوي، تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده، او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی لپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. د سندرو میلمانه
سندره با راتنه شد که ده بخان مینوار
جون تیر اوام پا تاما تاما
بس غواړی چې ستا په خوښه سندره واورو. کومه سندره دې چمتو کړې؟
فکر کوم چې دا د غزل عنایت سندره به ورته یوه نشر کړو.
عاشقان حلال وینا
جاید امیر کې سندره ده، دغه د خلاصي په اړه ویل نه غواړم.
د ازادي رادیو د موسیقۍ ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنج شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خالن قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا خبری است چې خلک لڅه مدیره په دې خوا تازه میوه وچوي؟
د ډیر وخت مخکې په ډیر سنتي ډول دوی میوه وچول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپل لمر ته دغه میوه وچول.
اوس خلک کوم میوه او څه ډول وچوي؟
د موږ په سیمه کې خو انګور دی او توت دی. دا انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې د مزار ورته مزار کې بیا ورکو، هغه بیا وسي هغه بیا موږ جوړ سي.
د وچې میوې له لارې بازګران څومره عاید لاسته راوړي؟
مثلا 2000 روپۍ یو من ده او کیلو موږ په 360 درس دغه سي بیرته خرڅوو.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د میوې د وچولو په تاریخ غږیږو، بیا یې ارزښت څیړو او د وچې میوې له یوه خرڅونکي سره هم مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره. اوسی قدر من اورتونکو، تازه میوه په طبیعي ډول د لمر وړانګو ته هم د خوشکن ماشین په مرسته داسې وچیږي چې لومړی مینځل کیږي، بیا د بام پر سر یې هم په یو لوی میدانی کې چې خاورې او ګرد ورته ونه رسیږي هوارېږي. د میوې وچول اوږد تاریخ لري. له میلاد څخه 4 قرن وړاندې چې کله ښکاریانو په ځنګل کې ښکار کاوه، سترګې په هغو میوه ولګېدې چې له ونو څخه رالوېدلې وې او خپله په طبیعي ډول وچې شوې وې. دوی انګور، خرما او انجیر پیدا کړل. کله چې خوړل خوند یې ورکړ او له هغه وروسته یې خپل خلک د میوې وچولو ته راوبلل. په هغه وخت کې به کشمش او خرما له خوړو سره ګډېدل چې دوی به غوښتل مزه یې خوږه شي. په افغانستان کې هم د میوې وچول لرغونې سابقه لري. باغ لرونکو د باغ میوې وچې کړي، یوه اندازه یې ژمي ته ساتلي او نورې خرڅې کړي دي. دا چې په نړۍ او افغانستان کې د میوې وچول څه وخت عام شول، د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې علمي غړی ډاکټر ګلشا وایي،
د ډیر وخت مخکې په ډیر سنتي ډول دوی میوه وچول، یعنی د لمر د وړانګو په واسطه سره خپله لمر ته دغه میوه وچول. او وروسته بیا خپله 1995 کال کې دو فرانسوي عالمانو چې یو میسن او بلې چالیت نومېدلو خپله د میوې د وچولو ماشین کاش پړلو چې هغې په واسطه سره د 140 درجو د حرارت کې دغه میوه وچېده. نو په مجموع کې خپله دې نه وروسته نړۍ کې په اروپا او امریکا کې خپله مختلف کشفیات رامنځته شول چې دا میتود مخته لاړو. په دنیا کې ډېر مخته ټکنالوژي خصوصا په امریکا او اروپا کې وجود لري. دې خپله 1998 کال کې فقط 3 کارخانې د میوې د وچولو چې دوی لرلې، چې په 1912 کال کې تعداد دې کارخانو 1900 ته ورسېدو.
د میوې د وچولو د ارزښت پاک له هم ګلشا وایي،
ضرورت وچولو ته د میوې داغه ده چې خپل هغه میوې چې کله تازه او لاس ته راځي حاصلات موږ کولو دغه په تازه ډول ټول نه مصرفېږي. دا باید وچ شي. د مثال په ډول زردالو ده او انګور دي، شفتالو ده، الوبلو دي او توت ده. د په خاطر وچېږي چې خپل هغه وخت کې تازه ډول دې نه استفاده مکمله توګه نه کېږي. هغه د ضرورت نه اضافه پاتې کېږي. نو د ضرورت نه اضافه چې پاتې شول دا باید څه شي وچ شي او په بل وخت کې دې نه استفاده وشي یا نورو ملکو ته صادر شي.
دا چې افغانستان یو کرنیز هیواد دی، نو میوې هم په هر ولایت کې په زیات اندازه پیدا کېږي. کومې میوې چې ډېرې وچېږي؟ هغه توت، انګور، زردالو، آلو، الوبالو، مڼې او داسې نورې دي. په دې اکله مې له دوو تنو باغ لرونکو سره مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
زما نوم آیت الله سنجا ده، قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د موږ په سیمه کې خو انګور دي او توت دي. د انګور چې اول موږ راوښ کوو ورې د مزار ورته مزار کې بیا ورکو، هغه بیا وسي هغه بیا موږ مېز جوړ سي. او توت چې بیا بامو باندې ورکو وچ توت هغه نه جوړېږي.
څومره علاقمندان لري دغه تازه میوه چې کله وچیږي بیا وچه میوه دوی استفاده
کوي؟ د دې ډېر علاقمندار دي. دلته په داخل وطن کې استعمالیږي او خارج ملکونو ته ځي.
تاسو خپل محصولات کومه خارج ته لیږئ؟
موږ اوس په خارج ته نه لیږلي خو وطن نه ځي او خپل موږ نه لیږلي. اوس په
انګور وچوي چې بیا مې زور نه جوړېږي، دا څه کوي بیا؟
دا به موږ بازار ته وړو، بازار کې خرڅوو.
څو څه رقم
واخو خنرخین خو نن سبا د نرخ چلیږي شپږ سو شپږین سو به من نرخ چلیږي داخل وطن کې.
ځینې کسان وایي چې د میوه او چسین خپل کیفیت له لاسه ورکې. تاسو څه وایي؟
کیفیت خو د لاسه نه ورکې، خو خامخا تازه شي کې او وچ شي کې د زمکه اسمان پر کې.
نوم یې عجیب ابرک میرعلی خیل، د کابل ولایت
سرقه میوه مچکړي په کومه طریقه شي
موږ په وطن کې دغه توتم دی او مڼي دی ادوش دغه موږ خلک وچې مرته دی او دغه مڼي جمع پخی او توت بعض خلک ماشین کوي او بعض همدسي خوري هغه ته ستوان وایي هغه ته جوړیږي خلک خوري
که درته وایي چې توت تازه یې هم ځکه کوي چې هغه بیا ستوان
ما ته وچکه خوند راکوي
سرقم توت باید سرای وچکا
توت اکثر توت ډیر پاخه سي هغه خلک وچوي
توت نمونه لري
درې قسمه دي یو ته شاتوت وایي اویت بریخمانی توت وایی اویت شستی توت وایی
دقا معمولا توت لنور میوی سر چی گرسی به دیر خمازه که کدر تو ایستاش پا کور که توت لکوم نور و چی میو سر گردوی
چارماغ سر خپل هم گردو و نور سر هم ندی گرد کردی
دا چی دی افغانستان میوی خوندوری او با کیفیت دی نو پا نور ملکونو که هم دیر مینوال لری یو شمیر خلق افغانی و چی میوی اخلی او بهر تیوری چې د دې کار ګټه بغلرونکو ته هم رسیږي ځکه حاصلات یې په لوړه بیه خرڅیږي د پکتیا اوسیدونکي ناجیه وایي دوی چې کله د خور لور دستمال ورکوي نو د وچې میوې ورکول ورسره حتمي وي
دلته دغه وچې میوې چې راغلی یو
دا د څه لپاره اخلي ترور
لور مې ورکړې دی دغه دپاره یې
لور چې ورکوي بیا وچې میوه مو سره ورکوي
خواده د وچه میوه په دستمالو کې وته چوو
د وچه میوه چې ته اخلي راضي یې له قیمت نه یې توان یې لري چې وایخلي
مجبور یو چې وایې وایخلو
کنه خو واسه نه کیږي
نه واسې کومه نه شي
میوه باید څه ډول وچه شي چې پاکه وي او میکروبي نه شي بیا هم ګلشه وایي
خپل په افغانستان کې تازه میوې د مثال په ډول لکه زردالو انګور او شفتالو خپل چې مونږ وچو اول باید مونږ داسې ځای ورته انتخاب کړو چې هغه ځای د ګاردو د خاورو د مالدارۍ د فارم نه لرې وي چې دلته چټلۍ رانشي ځای صفا وي او وروسته ځای صفا کولو څخه مونږ خپل هغه میوې تازه راټولې کړو او باید صفا ومینځل شي ځای صفا وي او لمر ته کېښوی شي بله خبره دا ده خپل مثال په ډول توت نه مینځل کېږي توت لاندې ځای برته پاشی کله چې غشي ورسته خپل د توتنه چې وچی د انګور چې کچته سری ته وچی دا خپل شنی یا کله چې مرته دی وچی خپل د سره کشمش دی خنه لاسره وړي او بعضی داسې دي چې دا کښتا او زردالو نه په بعضی ونه کې مون خپل غو پرګدو چې په ونه کې وچی شي قیمت یې زیاته
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم زه دی آزاده رادیونا دی جوند پوشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارم او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خواهید
دا چې دا مهال د کابل په مارکیټونو کې کومې وچې میوې خرڅیږي او څومره اخیستونکي لري موږ د کابل منډوي ته لاړو هلته مو له دوکاندار حاجي نصیر احمد سره مرکه کړې
ام دا اوس د موږ او تاسو مخه ته هغه میوې ستاسو دا معمولا په کلیو کې خلک وچی کنه
بله
اول براس د غدي طایفه خواته وبخې زحمت نکې تاسو کله وړاندې راسي د دوه طایفه په کله معلومات راکې دا کوم لایت خطر تاسو راغلی
دا د غزنی شاجه ولسوالی ناراضي او عمل ته وچی کې بهترین طایفه سده د موږ د تاسو د افغانستان ام دغه شاجه وي دا اصل کندر نوم زی کاغذ ضعیف ده او د شاجه بهترین طایفه د ټول خلک خوخې عملګه جنم دلته راځي کابل ته
کوس درته وای چې تاسو پورې څنګه راځي خپل کسان لري ورځي لکلي راټولې دغه وچه میوه هغه دوی راوړي ترخم
موږ خپل هم زبسي او زیاتر لغه جن دغه کلی خلک نه کابل ته راوړي مې هم دته په دغه دکاندارانو باندې خرڅي په تجارانو باندې دلته خرڅي دغه جن بیا توزیږي کله کابل نه اصل مرکز کابل ده
دا طایفي کنه معمولا کوم کسان ډیر اخلي آیا هغه کسان چې بهر ته ځي د افغانستان طایفي ځان سره وړي
د افغانستان میوه اکثر زیاتره د مو افغانان خلک په خارج کې اوسېږي ډیر زیات خوکی او ډیر زیات همیشه ځان سره وړي د وطن میوه همیشه ځان سره زیات
علت څه ده چې د افغانستان وچه میوه بیا په تیر هغه شیان چې باغداران یې وچوي دا بهر ته ډیر ځي او خلک یې خوښوي
تر دې دقیق چې کیفیت ډیر پورته ده د افغانستان د میوه کیفیت همیشه پورته او همیشه د خارج ډیر ځي
بدون طایفینه نور کومې میوې دلته دي چې هغه په کلیو کې وچې سوي دي او راغلي دي راته ویلی سي
مکمل میوه په کلی کې وچیږي
چی شی مثلا؟
مثلا کشمش، بادام، پسته، طایفی اما اگه پکلی کچیگی بیام
پسته و بادام و مچیگی؟
پسته هم داسې به لولونه نه ټکل کېږي، بیا له غرونه راځي. پسته خو موږ تاسې زراعتي نه لرو، توت د غرونه ده. مثلا دا کشمش دي، دا د قندر کشمش دي، اوس نوی سیزن کې راوتلی ده.
شین رنګ لري او غټ غټ کشمش دي.
کشمش دي، دا هم شین ده، د دې او د دې هم فرق شته.
غیر له غنه بل شی لرو؟
مثلا دغه بادام دي، موږ تاسې د مزار نه راځي. دا د مزار بادام ده. دا خو پوست نه بیا مغزې مغز نه بیا دلته تجاران کابل ته را وړي. کابل کې بیا موږ دکاندارانو باندې
دې خوا ته کشته ایښې ده کنه. ښه، در تو وایه حاجي صاحب، دا کشته د کوم ولایت ده؟
دا کشته د غوربان ده. غزنی هم کشته لري، خو هغه ډېر مشهوره کشته څه ده؟ د غوربان ده.
او دغه اشتاق یا طایفي چې موږ تاسې ورته وایو، مثلا دا تل کلیوال نه من په څو اخلي، په څو یې بېرته خرڅوي.
کله لوړ سي، کله ټیټ سي. اوس فعلاً سیزن د دې مثلا 2000 روپۍ یو من ده، او کیلو موږ په 300 درس دغه سي بېرته خرڅوو.
توت دي چې 2000 تاسې هلته ایښي دي د خرڅولو لپاره؟ درې ځای دي. و دا سپین دي اوس دې پاک لري. توی نمونې را ته وایه او دا د کوم
ځای؟ دا توت خودي دي. زیاتره موږ تاسې همیشه خلک راځي سي موږ ته د خودي توت راګه د شکر له خاطره. توتان اکثره له شمالي پنشیر سالنګ دغه موږ کوم ځای
ته او دا من په څو اخلي، په څو خرڅه.
اوله سیزن کې مال چې راسي ارزانه وي، دا پسرلی ته ټیم رسیږي، نو اتمن نرخونه بیرته لوړیږي. ولې په دې سي هغه جنس کمیږي او قیمت لوړیږي.
دغه توت کلاوي سیمینه بل ته انتقالیږي، دا خو د سي نازکم دي کې د سي بے نظم واچول سي ماتیږي کنه. دا سره خمر اوري تر تاسو پورې سي دا مات نسي او خپل قیمت لا صبر نکي.
خو بس بغدانان دیغه ته به تفاوت ده دیغه ماتول. بیا دلته څوک په بوجي کې راوړي، څوک له کوشش ور سروي کاټن کې راوړي. بیا دلته موږ بیرته ترتیب کو، صفای کو، جوړي کو. دلته پاس موږ زنانی کې نوولې ما ټول هر دانه ټولیږي، خراب استکیږي، بیرته پروسس کیږي، بیا بیرته بازار کې عرضه کیږي.
ډیره زیاته مننه. خیر،
شکر تاسو نه هم چا.
قدرمنو دوستانو، که څه هم میوه په وچولو سره تر یوې اندازې خپل خوند له لاسه ورکوي، خو بیا هم وچه میوه بې ګټې نه وي. تر ډیره وخته ساتل کیږي، آسانه لیږدول کیږي او د کال په هر موسم کې پیدا کیږي. دا وژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا پارزه کې چیاست. الله مو مل او ملګری.
دوران خارد ہندارو پشان تازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرو دنارو پشان خوت میں یادی دو وطن دغرو دنارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلکنا واری کسی دسوزگارو پشان رو خلکنا واری کسی دسوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی
وطن دغرو دلارو پشان اشناخاریگی او دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخاریگی دلتا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخاریگی لک چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان لک چوی د چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان خوت میادی د وطن د غرو دلارو پشان